او لماس را د تخنیکی همکاري په برخه کې همکار امانه مرزه هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې پاړه په ریپورتونو کې اوري چې افغان حکومت وایي په افغانستان کې سیاسي زندان نشته او په زندانونو کې لا شکنجه همکار ناخلي. دا به هم واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وژل شوو پولیسو وارثونو ته د کورونو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. خو پیل خبرونه کوو. ریپورټونه وایي د بغلان ولایت په ډنډیغوري کې ډیر شپان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د پینټاګون تیره شپه اعلان وکړ چې د امریکا پوز په افغانستان کې د نوي 2014 کال د پایل په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنگرونو تراتیا او هوایی بریدونه کړي دي. او پاکستانی چارواکي په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږو پولیسو د وژل کېدو او څلیرویشت کسانو د یرغمل کېدو خبره ورکړي. ریپورټونه وایي د بغلان ولایت په ډنډیغوري کې ډیر شفقان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي. د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل د ډنډیغوري د خواجه کلا سیمې په امنیتي پوسټه کې موظف ډیر سرتیری د چهارشنبه په ماسخوتن د طالبانو لخوا کلابن شي او پرون ماسپخین د مجبوریت لمخې د طالبانو پر لیکو ورګټ شول. د امنیتي چارواکي زیاته کړه چې د سرتیرو د ژغورن لپاره هیڅ راز مرسته ونه شو نو ځکه له طالبانو سره یو ځای شول. د بغلان والی عبدالستار بارز دامنی چې طالبانو په ډنډیغوري کې پرمختګ کړی خو نوموړي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا پرمختګ موقتی دی.
فقط در یک نقطه دښمن پیشروی دره که او هم
دی وی یو دښمن یوازی په یوه نقطه کې پرمختګ کړی چې د ملي اردو لخوا حل تم مخنیول شوی. موږ د دښمن د شومو او منفی پلانونو لښندولو لپاره څنګه ډی پروګرام او جدي تیارې لرو. ولکه چې د خواجه کلا د امنیتی پوسټ له سقوط سره د ډنډیغوري وضعیت برخه د طالبانو لاسته ورغلی. په ډنډیغوري کې چې کابل ته د برېښنا د رسولو پایې پکې دي د افغان ځواکونو وسلوال او طالبانو ترمنځ جګړې له سور زرایسي یو ځل بیا زور اخیستی دی. د افغان ولسمشر دفتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ورستي ریپورت په اړه دوی یو اربیا په دې غور کوي. د جمهور ریاست لخوا ویل شوی چې د بشري حقوقو لسرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې ولید. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی ریپورت خپور کړ چې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو پر وضعیت پکې اندېښنه ښودل شوې. د جمهور ریاست مرسیال ویان د واخن مینپال وایي د تیرو کلونو په مقایسه په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی. خغلی مینپال ازادي رډیو ته وویل چې په افغانستان کې د پخوا په مقایسه د بشري سرغړونو موارد خورا زیات راکم شوي. مینپال د افغانستان په توقيف ځایونو کې د شکنجه دا هم رد کړه. نو مولي همدار اسول چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لاري په زندانونو کې د بشري حقوقو پر وضعیت پر لپسې څارنه کوي او زیاته کړې چې حکومت هیڅ چاته د شخصي زندان د لرلو اجازه نه ورکوي. په پام کې د افغان حکومت ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه وغواړي چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له خپل تور لیست نه وباسي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ولسمشر د ویان د واخان مینپال لخلي وایي چې افغان حکومت به همدار از امریکا څخه مغوښتنه وکړي چې د حکمتیار نوم د تورستانو لتور لسخل لري کړی. د امریکا حکومت په 2013 میلادي کال کې د حکمتیار نوم د نړیوالو تورستانو په فهرست کې شامل کړ. لدې مخکې د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مشر عبدالخبیر اوچقون ویلی وو د سولې شورا له دې سره موافقه کړې ده چې د حکمتیار او د اسلامي حزب د جګپولو مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور فهرست څخه لرې شي. نوموړي همدار زیاته کړه چې د سولې عالی شورا د حکمتیار له پلاوي سره د سولې د خبرو په بهیر کې په سلو کې پر څه باندې اویا مسایلو موافقه کړې ده. او پینټاګون تیر شپه اعلان وکړ چې د امریکا پوسټ په افغانستان کې د نوي 2014 کال د پایل په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنگرونو تراتیا او پوری هوایي حمله کړې. د امریکا د پوسټ جنرال چارلس کلیفلند وایي په افغانستان کې د داعش پر ضد پر عملیاتو تمرکز ممکن دی ځکه د امریکا پوسټ د کال له پایل د افراطي وسلوالو د ځپلو اجازه ورکړل شوې. موړی ویل چې د امریکا د پوز هوایی حمله د داعش توان ته سخت ضربه ورکړې ده. د امریکای جنرال زیاته کړه چې د حمله په سلو کې اتیا په ننګرهار ولایت کې چې داعش ته اصلي مرکزونه دي تر سره شوي. د همدار زیاته کړه هلمند ولایت کې طالبان لخوا د سقوط لګ د همدار زیاته کړه چې هلمند ولایت د طالبان لخوا د سقوط لګ واخ سره نه د مخامخ شوی خو یادونه وکړه چې په دې سیمه کې حالات سخت. پاکستانی چارواکي وای په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږ پولیسو وژل شوی او څلور کسان یې يرغمل شوی. امنیتي چارواکي وای په يرغمل شو کسانو کې امنیتي مامورین هم شته، خو زیاتوي چې دقیق شمیر دوی ته نه دی معلوم. د عملیات د ځنګله په منځ کې په یو ټاپو کې چې د چوټو ګینګ په نوم د جنایتکارانو د ډلې د مرکز په توګه کار ترې اخیستل کیږي پیل شوی او د يرغمل شو کسانو لټون هم پکې شامل دي. پولیس وای چې په دې عملیاتو کې د چوټو ګینګ څلور مشران وژل شوي. چارواکي وای د ډلې مشر غلام رسول چې په چوټو مشهور دی د پنجاب، سند او بلوچستان ایالتونو په پولو کې د جنایتکارانو د فعالیتونو مشري کوي. د پاکستان پولیسو د روان میاشتې په لومړیو کې د پنجاب ایالت د راجنپور ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د افراطي وسلوالو او جنایتکارو بانډونو پر ضد عملیات پیل کړل. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مشر ایران ته د امریکایي ډالرو د لاسرسي ورکول له هڅو سره مخالفت څرګند کړی. د استازو د جرګې جمهور غوښتونکي مشر پاول ریان پرونی وینا د حق اندیښنو په ثواب کې و چې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره لا اتومي موافقې وروسته پر ایران د بندیزونو د لرې کولو له کبله مالي سرچینو ته د تهران د لاسرسي په اړه شته. ریان په واشنگټن کې خبریالان ته وویل چې د ولسمشر اوباما د ادارې لخوا ایران ته د امریکایي ډالرو د احتمالي لاسرسي له هر راز اقدام سره په کلکه مخالف دی. د مولي د ایران او سوریې په وړاندې د اوباما د ادارې پر پالیسۍ انتقاد وکړ. ویل د اردن، سعودي عربستان، مصر او جرمني په ګډون د امریکا متحدان غواړي پوه شي چې ایا امریکا لا هم په دې لوبه کې شامل ده کنه. مخکې د اوباما د ادارې یو جګپول چارواکي ویلي وو ایران ته به د اټومي موافقې پر بنسټ د امریکا مالی سیستم ته د لاسرسي اجازه ورنکړل شي. لاسادي رډیونه خبرونه اوري. په پام کې د چې ولسمشر بارک اوباما راتلونکي اونۍ د سعودي عربستان او د خلیج د نور هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وروستیو بریاو او په سیمه کې د امریکا متحدانو ته د دفاعي وړتیاو د انتقال په اړه خبرې وکړي. په دې اړه سپینې ماڼۍ پرون خبر ورکړه. ویل د امریکا ولسمشر به په سعودي عربستان کې د خلیج د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د مبارزې په چارو کې د ولسمشر اوباما جګپوړي سلاکار پرون په یو ټلویزیوني خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل د تروریزم پر ضد د مبارزې او د انټرنیټي ګواښونو په وړاندې د دفاع په اړه د خلیج هیوادونو د موافقې جزئیات به په دې غونډه کې څرګند شي. او د اذربایجان دفاع وزارت وایي وسري سرتیری پرون د ناګورنو کرباخ په لنجبنه سیمه کې وشل شو. په دې سیمه کې چې تیرونه بي ساري درنې جګړې پکې وشوې لوربند روستا د لومړني بشري تلفات دي. د اذربایجان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل چې د پوزي افسر د خپل هیواد د سرحدونو د دفاع په خاطر وشل شوی. د ناګورنو کرباخ چارواکي چې ارمنستان ملاتړ کوي دا خبر رد کړي. وایي په ویل دي چې اذربایجان غواړي د دې ډول ادعا او په خبرولو سره وضعیت نور هم خراب کړي. ناګورنو کرباخ کې روانې میاشتې د پایل په دریو ورځنیو جګړو کې څو تنه وژل شول. د اپریل په 15مه مسکو په منځګړیتوب په دې سیمه کې اوربند ټینګ شو، خو خطو دوام وکړ او د تیر جمعې په ورځ هم دوه کسان په خطو کې ووژل شول. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې سیاسي زندان نشته او په پښتو زندانونو کې شکنجه. دا ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال
په محبسو کې د شکنجه په اړه باندې دا کاملا مدته وو.
په دې اړه به ریپورت ولرو. دا بام واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل کلنی ریپورت کې که د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د یو شمېر نورو هیوادونو بشري وضعیت په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. دا موضوع به هم وڅېړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وژل شوو پولیسو وارثینو ته د کورونو د ورکولو لړۍ پیل کړې. موضوعه کابل ریپورت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د اعلان شو اسناد لمخې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI خی په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې ISI پر دفتر د 2009 میلادي کال په حمله کې لاس درلو. همدارنګه په اوري چې فرا ولایت د ایران څخه د برښنا د واردولو پروشه په دې وروستیو کې لا وشو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورتونه ولرو. د سیمی او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د اسلامي هیوادونو مشرانو له تروریزم سره د مبارزې لپاره په ترکیه کې د پولیسو د همکارۍ او همغږۍ د یو مرکز پر جوړولو موافقه کړې. یو کلیز او زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم د دې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې اوریدل شي. دوستانو د خبرونی لومړی ریپورت راخلو. افغان حکومت وایي په افغانستان کې سیاسي زندان نشته او زیاتوي چې حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې جدي او اصلاحي اقدامات پیل کړي. افغان چارواکي دا څرګندونه وروسته لاغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی ریپورت خپور کړ او په حقیقت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه وکړه. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ارګوی په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې. په راپور کې پر ملکی وګړو د وسلوالو مخالفینو بې درېغه حمله او د ملکی وګړو او د دولتي مامورینو وژنه او همداراز د دولتي ځواکونو لخوا د نیول شویو کسانو شکنجه او له هغو سره ناوړه چلند په افغانستان کې د بشري حقوقو عمده ستونزې بلل شوې. جمهوري ریاست په یو بیان کې د هیواد د ټولو ولایتونو د مرافعې د محاکمو د قاضیانو لری کېدل په هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښیګڼې لپاره د اقداماتو د مثال په توګه یادوي او وایي د شکنجې د مخنیوي لپاره هم دولت د عمل یو ملي پروګرام جوړ کړی او د څارنوالۍ او نورو عدلي او قضایي ادارو لخوا د دې پروګرام د تطبیق امکانات برابر کړي. بیان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت راپور ته اشاره کوي او لیکي چې په دې راپور کې د تیرو دوو کلونو یعنی د 1991 او 1992 کلونو د وضعیت څېړنه شوې. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان میناپال وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پاموړ بدلون راغلی. خغلی میناپال ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د بشري سرغړونو موارد ډیر زیات رقم شوي او دا په دې معنا ده چې حکومت د بشري حقوقو په مسله کې خورا زیات جدي دی. میناپال د افغانستان په توقيف ځایونو کې د شکنجې ادعا رد کړه.
په محادثو کې د شکنجې په اړه باندې دا کاملا مدددو ورسمشر د کار په لومړي ورځو کې د سرخی پل د زندان سره او بیا د شزو د مابس تلیدنه وکړه په خاطر باندې شي ژوند یې وګوري او د غوی دستیو په اړه د دوی سره مخامخ خبرې وکړي. خپل ستونزو په اړه دا د دې ښکارندوی کوي چې موږ د مابس محادثو وضعیت ته کاملا متوجه یو.
خود عفو نړیوال سازمان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پر راپور کې د سرغړونو یاد شوی موارد تر ډیره رښتیا بولی. په دې سازمان کې د افغانستان د برخې څیړونکو هوري مصدق ازادي رادیو ته وویل د افغان نړیوال سازمان باور لري او زموږ څېړنې هم ښیي چې نه یوازې د دولت د وسلوالو مخالفینو په حمله کې ملکی تلفات بلکې د افغانستان د دولت د دولتي چارواکو او د پارلمان د غړو لخوا بشري سرغړونې هم تر ډیره حده په افغانستان کې ثبات ته ګواښ کوي. په عین حال کې کڅه هم د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ملکی تلفات تر ډیره رقم شوی خو بیا هم د دې عملیاتو راپورونه مختره رسیږي. په تیر د هغو حملو چې د بي پيلوټ الوتکو یا درون په وسیله تر سره کیږي ارګوای حکومت د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ په هیواد کې آزاد سیاسي چاپیریال او د دیموکراتیکو ارزښتونو ټینګښت تجمن دی او ټینګار کوي چې په افغانستان کې سیاسي زندان نشته. له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال هم دراز وویل چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لاره د هیواد په زندانونو کې د بشري حقوقو پر وضعیت پر لپسې څارنه کوي. خغلی مینپال زیاته کړه چې حکومت د هیواد په هیڅ برخه کې چاته د شخصي زندان د لارلو اجازه نه ورکوي.
سمغګلا ازادي رادیو نو ری دوستانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه ریپورت کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت پکې اندېښنه ښودلې ده د نړۍ په یو شمیر نور هیوادونو کې هم د بشري حقوقو وضعیت څېړل دي. په دغه ریپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په نړۍ کې یو شمیر حکومتونه د مدني ټولنو او رسنیو مخه ځکه نیسي چې د عامو خلکو له پښتنو ویریږي. ریپورت په ځانګړي توګه د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو او په روسیه کې د بشري حقوقو د ځپنې په اړه لیکلي وایي دغه حکومتونه د مخالفو او منتقدو غږونو مخه نیسي. د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د ریپورت نور جزئیات له مللي بشیر نورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي راپور کې وایي چې نړۍ د حکومتداري له بحران سره مخامخ ده، ځکه چې دولتي او غیر دولتي ډلې ټول له بشري حقونو سرغړونې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د بشري حقونو په اړه د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویلي، واشنگتن لیدلی چې په نړۍ کې دواړه دولتي او غیر دولتي ډلې هڅه کوي چې د مدني ټولنې ساحه تنګه کړي، د رسنیو مخه ونیسي او انټرنیټي ازادي کمه کړي، چې مخالف غږونه ګوښه کړي او په ځینو مواردو کې خلک وژني او له خپلو کورو یې باسي. دغه راپور د اپریل په 14 نیټه خپور سو. جان کری د حکومتونو هغه هڅې هم غندلی چې د بیان پر ازادۍ د بندیز لپاره کوي، او خبریالان د انتقادي راپور جوړولو په خاطر زندان ته لیږي او یا د غیر دولتي ادارو کارکونکي په نقشه کوي، ځکه چې د هغوی په وینا دغه ادارې بهرنۍ نظریې لکه بشري حقونه پر مخ بیایي.
In the past year I've traveled to a host of countries.
تیر کال ما یو شمیر هیوادونو ته سفر وکړ چیرته چې د بشري حقوقو او دیموکراتیکو اصولو څخه زموږ ملاتړ زموږ د ډیپلوماسۍ مرکزی ټکی وو. په دوی کې د منځنۍ آسیا دولتونه شامل دي چیرته چې مدني ټولنه تر سخت فشار لاندې ده.
جان کری ویلی چې غیر دولتي ډلو لکه اسلامي دولت سختریزه ډله او بوکو حرام په 2015 کال کې د بشریت پر ضد د ټولوژنې په ګډون جنایتونه وکړل. د ویل داس ډلې د اعتبار وړ او اغیزمنو دولتي ادارو د نشټوالي لکه بل پرمختګ کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د بشري حقونو په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې استبدادي حکومتونه په ټوله نړۍ کې د مدني ټولنو پر وړاندې په چټکۍ سره عکس العمل ښکاره کوي، ځکه چې د عامو خلکو له پښتنو بیریږي او د خلکو له یو ځای کېدو څخه چې دوی یې نسي کنټرول کولای د ګواښ احساس کوي. د راپور له مخې په 2015 کال کې د استبدادي حکومتونو لخوا د مدني ټولنو ځپنه زیاته سوه او خپلواک غږونه چپ کرایسول د سیاسي بحثونو مخاوني ولسو او د سولېز تغیر پر مخ ورونه وتړسول. راپور د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو پر حکومتونو تور پوری کوي چې د سیاسي ازادي مخنيسي او همدارز له بیوروکراتیکو لارو سیاسي مخالفین ځپي. راپور پر کرملین تور پوری کوي چې د مخالفتونو د مخنیوي لپاره ځینی لارې غوړه کړي چې پکښ د نوې ځپونکو قوانینو جوړول او مشخصه قانوني سزاوي اورول شامل دي. د راپور د ادعا له مخې د کرملین دا کار د افرادو او ادارو چې د حکومت پر ضد د انتقادي فعالیتونو برخه وي د بیرولو، بندي کولو، سزا ورکولو، زنداني کولو او جریمه کولو له لارې ترسره کوي. راپور پر روسیه تور پورې کړی چې په ځانګړې توګه هغه افراد او ادارې په نقشه کوي چې د کرملین لخوا په زور او غیر قانوني توګه له اوکراین د کریمیا د جلا کولو مخالفت کوي. مسکو په دوامداره توګه دا ستورونه رد کړي او د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا د بشري حقونو په اړه راپور ته تل په غوسه عکس العمل ښکاره کړي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دا د آزادی رادیو ده. وس هم د افغانستان د قانونو په اړه ویل کېږي چې له کلونو راهیسې د افغانستان د قانونو شتمنۍ د یو شمېر زورواکو لخوا لوټ کېږي. افغانستان چې یو بې وزله هیواد دی، دغه طبیعي زیرمو ته ډېره هیله شته چې د دې هیواد په اقتصادي رغونه کې به مهم رول ولوبوي. خو اوسمهال د لاجوردو له لارې لاسته راتلونکې شتمنۍ د طالبانو، قاچاقلونکو او ځايي جنګ سالارانو دا آیت ذریعہ ګرځیدلی. ملالای بشیر په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ریپورت جزئیات وړاندې کوي.
څېړونکو او کارپوهان وايي له بدخشانه په غیر قانوني توګه د زرګونو ټنو لاجوردو د استل کېدو لپاره افغانستان میلیارډونه ډالر له لاسه ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور او د قانون په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د هغه د سلاکار د یادښت لمخي عبدالمالک د پولیسو یو ځای قومندان دی چې د یو لوی کان کنټرول په لاس کې لري. د غیر قانوني کارګرانو په واسطه له دغه کان لاجورد باسي او طالبانو ته پیسې ورکوي چې دوی خپل کار ته پریږدي. قاچاقلونکو ځایي چارواکو ته بډې ورکوي چې د دوی پر فعالیتونو سترګې پټې کړي کله چې دوی دغه ګران بیا ډبرې له کابل پاکستان ته د خرڅلاو لپاره وړي. د نړیوال شاهد په نامه د افغانستان د نړیوال ملاتړ د کمپاین مشر سټیفن کارټر وایي وسلوالی ډلې د دوغو قانونو لالارې آیت ترلاسه کوي او دغه غیر قانوني کاروبار د بي ثباتي او اداري فساد ل تر ټولو لوی وسیلې څخه دی، او دا یوازې په بدخشان کې نه بلکې په ټول افغانستان کې. د شاغلی کارټر په وینا د ګران بیا ډبرې لاجورد په غیر قانوني توګه استل د افغانستان د قانون د لوټ کېدو یو کوچنی بیلګه ده او د په وینا د بنسټیز امنیت د نشټوالي په صورت کې داسې خطر هم شته چې افغانستان د منابعو په واسطه له پرمختلونکي سخت دریځي سره مخامخ شي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د بدخشان استازي جاوید مجددي اټکل کوي چې د لاجورد 80% عاید د طالبانو لاسته ځي چې له قانون سره حضور لري. افغانستان د زغال، مس، اوسپنی، جست او سیماب او ګران بیا ډبرو لکه یاقوت، زمرد، سرو او سپینو زرو زیرمې لري. د دغو ګران بیا معدنیاتو اصلي بیې معلومول ګران کار دی، خو اټکل کیږي چې د افغانستان د کانونو زیرمې د 3 میلیارد ډالرو ارزښت لري. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس د راپور له مخې ډیری د لاجوردو ډبرې د پاکستان په پېښور ښار کې د چینایانو لخوا پیرل کیږي. چارواکي وایي چینایي وګړي د دغو ګران بیا ډبرو په پیرلو سره چې پیسې د طالبانو جیبونو ته ځي په افغانستان کې جګړه تمویلوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وژل شو پولیسو وارثینو ته د کورونو د ورکولو لړۍ پیل کړي. د وژل شو پولیسو وارثینو وایي چې کرایي او چې بی کرایي او په بام نسیمو کې استوګن کېدو ته خوشاله دي او د حکومت دا کارستای. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل ریپورت لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د ټولو وژل شویو پولیسو وارثینو د ستونزو حل ته پاملرنه وکړي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاید د پنځمې پر ورځ د امنیتي منصوبینو وارثینو ته د نه 50 بابا پارتمنون د سپارلو په مراسمو کې ویل چې دا یو پیل دی، خو هڅه دا ده چې د وژل شوو کسانو ټولو کورنیو ته مرسته ورسیږي. ښاغلی جاید وایي چې د افغان ځواکونو وارثینو او معلولینو ته پاملرنه د ملي وحدت حکومت لومړیتوب دی.
دا لومړی ګام دی، خو موږ د خپلو وژل شویو سرتیرو وارثینو ته دا ډاډ ورکوو چې د کورنیو چارو وزارت به د ټولو وژل شویو کسانو کورنیو ته پاملرنه وکړي. موږ به له هر هغه امکانه ګټه واخلو چې زموږ په واک کې دي.
شپېته بابا دا اپارتمنونه د ایټالیا حکومت په مرسته د کابل په څلورمه ناحیه کې د وژل شویو پولیسو کورنیو ته جوړ شوي چې د بېوزلۍ ژوند لري او د کورنیو غړو شمېر یې ډېر وي. دا اپارتمنونه د پولیسو په ښارګوټي کې جوړ شوي، چېرته چې له دې وړاندې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د وخت حکومت هم د پولیسو منصوبینو ته کورونا سپارلی دي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغو اپارتمنونو شاوخوا 46 میلیونه افغانۍ مصرف راغلی او د بېلابېلو ولایتونو څخه د پولیسو پاتې شوي کورنۍ ورته د قرعه‌کشۍ پر اساس انتخاب شوي دي. په جګړو او بمونو د وژل شوي پولیسو کورنۍ وایي د حکومت له دې اقدامه خوښ دي. له دې ډلې دوه تنو احمد زمیر او میرمن روشن ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې له نامنیو ځورېدل او په نوي ځای کې اوسېدو ته خوشاله دي.
دا په روس کال په روزې په وستم باندې شهید موږ خوښ یو چې دا شهیدان ته دغلته منځلې کور یا تعمیر دی ورکړ.
د زوی له وژل کېدو مې 4.5 کاله تیریږي. موږ ځمکه او کور نه درلود، په کرایي کور کې اوسېږو. له خدای مې د انګور لپاره همدا غوښتل چې د کور څښتنه سي او خپل ژوند وکړو.
افغان حکومت له کلونو انتظار وروسته دا لړۍ پیلوي چې له دې وړاندې د امنیتي ځواکونو اکثره وارثینو د خپلو کورنیو وژل شوو غړو ته پر وخت د نه پاملرنې شکایتونه کړي دي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون مشر میرداد خان نجرابي وایي په سال کې چې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبل ارقام لوړ شوي، د کورنیو چارو وزارت باید د دوی کورنیو ته د پاملرنې لپاره ډېرې پیسې ځانګړي او لګوي.
د فراه ولایت چارواکي وایي د برېښنا د واردولو هغه پروژه چې له ایران سره وه لغوه شوې ده. ټاکل شوی و چې دغه پروژه پر روان لمریز کال کې عملي شي، خو چارواکي وایي چې د ایران څخه د برېښنا د واردولو پر ځای به فراه ولایت کې د لمریزي یا سولر برېښنا پروژې عملي کړي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت پر ریپورت کې ورو.
فراه ولایت د ایران څخه د 10 میگاوات وړتیا برق قرارداد په وروستیو کې د افغان چارواکو لخوا لغوه شوی دی. د فراه ولایت والی محمد اسف ننګ وایي دا قرارداد د ډیرو لګښتونو او امنیتي ستونزو له امله لغوه کړی دی. د والی په خبره د برق قیمت ایران ډیر لوړ ټاکلی و، همداشان د پروژې مالکیت هم د افغانانو سره نه و، او هر وخت چې ایران غوښتي وای نو دغه برېښنا یې قطع کولی شول.
باره په دې فسفسو چې یو خو یې قیمت لوړ و د دې ټولو عناصرو په بلخه کې، چې یعنې قیمت یې څه د پاسه 50 میلیونه و او برق یې هم قیمته و، او د دې کال په کال قیمت نور هم لوړېدو، او دا د لارې مسله چې ما یاده کړه او مالکیت یې چې ایران درلود، نو هر وخت چې داسې وي چې غوښتلو په هغه وخت کې به یې بندوو.
د بلې خوا د فراه ولایت د ولایتي شورا استازی د برېښنا پروژې لغوه کېدل یوه ځای بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي د ایران څخه د برق د واردولو د پروژې په اړه دولت ډېرې ژمنې کړې وي او پر دغو ژمنو باید عمل شوی وای.
په دې باندې ډېر متاسفه یم چې ولې دا وعده پر ځای نشوي. فرایي پولیس د برق د راویستلو لپاره حق دی، د فرا بند جوړول د فرایي پولیس حق دی، او نن زموږ د ولایت سره د مور او د مېرې چلند کیږي.
په همدې حال کې د فرا والي محمد اسف ننګ وایي چې ایران فرا ته په لوړه بیه برق ورکوي، او که دغه لګښت پر سولري یا لمریزې برېښنا ولګول شي نو د فرا ولایت په خیر دی، او ټول فرایان به د لمریزې برېښنا څخه په ارزانه بیه ګټمن شي. د هغه په خبره لمریزې برېښنا د فرای ولس خپل ملکیت او برق به هم ډېر ارزانه وي.
موږ د دې سولر پاور تفکر چې اوس مطرح شوی ده د دې استقبال کوو، دا ښه شی ده. برق ډېر ارزانه کېدای سي راسي، مثلا که د ایران برق په 8.5 روپۍ تمامېدو نو دا تر نیمې بیې لا ټیټ به را تمامېږي، تر ډېر هم لا ډېر ټیټ. دوهم یې دا ده چې د دې مالکیت به زموږ وي، دا یې بل امتیاز، یعنې هغه عیبونه چې په هغه کې درلودل په دې کې دا ټول امتیازات بلل کېږي.
له ډېرې مودې راهیسې فرایي ولس ته وعدې ورکړل شوي د برېښنا خاوندان به شي، خو دغه موضوع تر اوسه نه ده عملي شوې. وبه یې داسې چې تر کله به د هغې پروژې کار پیژي چې په ترڅ کې به یې کابو 12 میګاواټ لمریزه برېښنا فراه ولایت ته برابره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو شمیر په ډاګه شوي اسناد څرګندوي چې په 2009 کال کې په خوست کې د سیایي په دفتر په برید کې ښایي د پاکستان استخباراتي ادارې سیایي ISI لاس درلود. د فارین پالیسۍ د مجلې د ریپورت له مخې دغه اسناد په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا څرګند شوي دي. په دې حمله کې د سیایي او افسرانو د اردن د استخباراتو یو کارکونکی وشل شي. و پاړې د مللی بشیر ریپورت اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اسناد غیر محرم اعلان کړي چې وایي په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې پر کارکونکو د 2009 کال د حمله تر شا شاید د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس وي. د فارن پالیسی مجلې د راپور له مخې دغه اسناد د 2009 کال د دسمبر میاشتې د 1.5 نیټې له حملو 2 اونۍ وروسته ترتیب شوی وو. اسناد د حقانی شبکې د عملیاتي کارکونکو او د پاکستان د استخباراتي ادارې د ناپیژاندو کارکونکو ترمنځ د یوې لیدنې په اړه راپور ورکوي. د اسنادو له مخې چې په چهارشنبه خبر رسول په حقانی شبکې شک و چې له ISI سره به په اسلام آباد کې میاشتنی غونډې کولې، او ISI د دغه غونډو پر مهال حقانی شبکې ته د نامعلومو عملیاتو لپاره ناڅرګند اندازه پیسې ورکړې وې. د پاکستان د ISI لخوا د خوست د حمله تمویل نه دی تایید سوی، او اسناد یادونه کوي چې یوازې د معلوماتو لپاره دی او سیړل سوی استخباراتي راپورونه نه دي. د افغانستان، پاکستان او سیمې د سیاسي چارو کارپو محمد تقی وایي د حقانی شبکې او ISI ترمنځ اړیکې یو څرګند خبره ده، نو په دې کې د شک ځای نشته.
اسلام آباد خواوشا ډیرو الته جرګې مرکې کولې، داسې مرکو کې دی ناستو چې د کورمې په حواله یو جرګه و. ماته دا معلومات دي ذاتی چې ابراهیم حقانی او خلیل حقانی هغه کې ناستو، او دا د دې کیبل نه وروستو د 2011 خواوشا خبره کوم تاسو ته. نو هغه کې د پاکستانی چارواکي موجود وو، هم فوجي چارواکي او هم سویلین چارواکي، بلکې یو میټنګ خبره ماته د کورمې یو پخوانی د قومي اسمبلی غړي دا خبره کول چې هغه کې رحمان ملک د پاکستان وزیر داخله، هغه ته حاضر وزیر داخله هغه موجود وو.
د امریکا د ملي امنیت د ادارې لخوا په نورو خبرو سوي اسناد کې ویل شوی چې اسلام آباد افغان سختریزو تمالي مرستي ورکوي. شاغلي تقی وایي د دې لپاره چې د ISI د داسې فعالیتونو مخه ونیول شي امریکا باید پر پاکستان اقتصادي فشار راولي.
د اسلامي هیوادونو مشرانو له تروریزم سره د مبارزې لپاره په ترکیه کې د پولیسو ته همکاري او همغږي د یو مرکز پر جوړولو موافقه کړې. د موافقه د اسلامي کانفرنس په غونډه کې چې پرون په استانبول کې پرانستل شو وشوه. د غونډې په پرانستون کې وینا کې د ترکیه ولسمشر تروریزم د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر ستونزه بللې. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورت جزئیات دروړي.
د ترکیه ولسمشر د اسلامي هیوادونو پر مشرانو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات تر شا کړي او له امنیتي او مالی لارو د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. رجب طیب اردوغان له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سعودي په نوښت د اسلامي هیوادونو د ائتلاف د ملاتړ غوښتنه هم وکړه. اردوغان ویل د دې پر ځای چې نور قوتونه د تروریزم او تروریستي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره مداخله وکړي، اسلامي هیوادونه باید په خپله د دې ستونزې حل پیدا کړي. د ترکیه ولسمشر په ډاګه کړ چې د اسلامي کانفرنس 500 غړو هیوادونو د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره په استنبول کې د پولیسو د همکارۍ او همغږۍ د یو ګډ مرکز پر جوړولو موافقه وکړه. رجب طیب اردوغان ویل دا د شرم ځای دی چې د تروریزم اکثره قربانیان او اروپا ته د تلو په تکل کې په سمندر کې زیاتره ډوبېدونکي مسلمانان دي. نوموړي زیاته کړه چې هیواد تر اوسه شاوخوا 1,00,000 کډوال چې غوښتل یونان ته لاړ شي له ډوبېدو ژغورل دي. د اسلامي هیوادونو په دې کانفرنس کې زیاتره بحثونه له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو او د کډوالو پر مسأله ترسره کیږي. د غراز د سوریې کورنۍ جګړه هم د کانفرنس د بحثونو د اجنډا په سر کې ده. د اسلامي کانفرنس په دې سرمشریزه کې د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د ایران د ولسمشر حسن روحانی په ګډون د ګڼ شمېر هیوادونو مشران برخه لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم 8:30 بجې شوې ور بیا په مخ کې د مهمو خبرونو سره ټکو ته ریپورتونه وایي چې د بغلان ولایت په ډنډي غوري کې ډیر شفغان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي. یو ځایي امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل د ډنډي غوري وی د خواجه کلاسې می په امنیتي پوسټ کې معذب ډیر سرتیری چې د چهارشنبه په ماسخوتن د طالبانو لخوا کلابن شي وو د مرستو د نور رسیدو له کبله د طالبانو پر لیکو ورګډ شوي دي. جمهور ریاست وای په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې دوی د امریکا د متحده ایالاتو د ورستی ریپورت پر زینو برخو ملاحظات لري. دوی وای تر اوسه پوری دوی د بشري حقوقو د برخي د بشري حقوقو لسرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد پادلی او قضایی جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات پیل کړي دي. پام کې د افغان حکومت د ملګر ملتونو امنیت شورا څخه وغواړي چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له خپل تور لیست نه وباسي. پینټاګون تیر شپه اعلان وکړ چې د امریکا پاوس په افغانستان کې د نوې 2014 کال د پایل په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سنگرونو تراتیا او پوری هوایي بریدونه کړی دي. پاکستانی چارواکي په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږو پولیسو د وژل کېدو او د څلیرش کسانو د يرغمل کېدو خبر ورکړي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مشر ایران ته د امریکایي ډالرو د لاسرسي د ورکول له هڅو سره مخالفت څرګند کړ. په پام کې ده چې ولسمشر بارک اوباما راتلونکي اونۍ د سعودي عربستان او د خلیج د نور هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ورستوي بریاو او په سیمه کې د امریکا د متحدانو لپاره د دفاعي وړتیا او د انتقال په اړه خبري وکړي. دوستانو نن د جمعې ورځ او د جمعې پر ورځ موږ عموما د 8:30 بجو په خبرونه کې یو کلی زرغغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث لرو. مخکې له دې نه چې یو کلی زرغغونه ډرامه درته وړاندې کوی یادونه کوو چې ورسته یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع د کابل په سټوډیو کې په ژوندې توګه بحث لري. لمل مسله چې تاسو هم کولای شئ پکې برخه واخلئ. یو کلی زرغغونه
یو کلی زر غغونا.
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا ډرامې په تیر برخه کې د پیسې بات ورسیده چې په ماشومانو درنه کارونه کول لزیانه خالی نه دي، ځکه په بټی کې د یو تن ماشوم ښه سخت ژوبل شو. اوس راځي واورو چې مشران د څه لپاره راټول شوي دي.
ورونو خیر یوسه چې زما باغته د جرګې لپاره حاضر شوي. تاسو هر وخت د خیر غوښتنې غونډې ته راغلي یاست. کور مو ودان، همدا د اتحاد او اتفاق بیلګه ده.
سمه ده، سمه ده.
ملک صاحب نواب د خیر کار ته راتلونکی او را بلونکی دواړه الله تعالی ته معزز دي. او زه د دې کلي د مولا امام په حیث ځوانانو نه ډیر خوشاله یم.
خیر اوسې مننه مننه مولوی صاحب.
د مننه لپاره نه وایم، رښتیا هم دا ځوانان دي چې د هر یو کلیوال ستونزه خپله ګڼي او نه وایي چې په موږ یې څه.
ملک صاحب جرګې خو چار چیرته وي ښه وي، خو ستا په باغ کې خو خوندوره ځکه وي چې هر کله همدا خوندورې کلچې راوړي.
تو خو سم د خېټې ملنګې زړه دې پدمشه. لکه چې اصله خبره پاتې شوه.
نه نه، ولی به پاتې وي؟
مولوی صاحب، زما په نظر دا د هر انسان وظیفه ده چې د ځان او خلکو د هوساینې لپاره کوشش وکړي.
خو چې ټول در سره یو ځای شي، دنیا به ګل و ګلزار وي، ټول به خوښ وي.
که دا بټۍ له کلي لرې نشي، نه به د کلي خوند وي او نه د کلیوالو، ځکه چې ډیر ماشومان ناروغه دي.
هو، په کار ده چې کلک تصمیم ونیسو. دا خو وړه خبره نه ده، هغه ماشومان چې هلته کار کوي ټول له سبقه پاتې دي.
هو ملک صاحب، مونږ خو بې سواده پاتې شو، هسې نه چې اوس موږ ماشومان هم بې سواده پاتې شي.
خدای دادا، خبره په خندا کوي خو په خی خورا کوي. اوس د درس او قلم وخت دی. شکر دی کلی کې ښوونځی لرو اخر.
اوهو جمیله زویه، ته ښه وایې. په تېره جرګه کې هم دا خبره یاده شوه چې عبدالسلام پر خپله ځمکه بټۍ جوړه کړې ده، موږ باید څنګه مخه ونیسو؟ او بل دا چې پیسې پرې مصرف کړي.
هو مصرف خو یې شوی، خو دلته دواړه لورې ملامت دي. که سلام تېروته چې د کورونو خواته یې بټۍ جوړه کړې، موږ بیا په دې ملامت یو چې کله دا بټۍ جوړېده ولې مو غږ پورته نه کړ.
او خپله ملامتي قبلول ښه خوی دی، خو که دا بټۍ پاتې شي دلته د کلیوالو ژوند ته خطر دی. داسې یو کار به وکړو چې هیچا ته تاوان ونه رسیږي او د ټولو ګټه یې پکې.
مولوی صاحب رښتیا وایي، زموږ هدف دا نه دی چې څوک بېکاره شي یا یې له کاره وباسو، یوازې همدې لوګي او ناروغۍ نه خلاص شو.
او ملک صاحب، د ټولو نیت معلوم دی.
زما په نظرم همدا سمه خبره ده. هغه ورځ مې د چاپیریال ساتنې قانون ولوست، دا همدې موضوع لپاره په اتمه ماده کې راغلی دي چې که څوک د چاپیریال د ککړولو سبب وګرځي باید خپله له خپله کاره لاس واخلي، که نه قانوني چلند ورسره کیږي.
ښه، دا جابر نومی څوک دی؟
جابر هم په شروع کې د اسلام په شان راغلی و، کار کې مو نیولی و، وروسته بیا هغه هم په سرمایه کې راسره شریک شو.
هی هی، دا وطن به ستاسو له لاسه څنګه وران نه شي. ښه سیلانی، د اوس لپاره مې ستا نه پوښتنې ختمې شوې. ته څه ویلو ته لرې؟
نه څه به ووایم صاحب.
سربازه
صاحب،
جابر راول او سیلانی بوزه در سره.
ښه صاحب. اخوا تېر سه جابره، ته راځه سیلانی.
راځه راځه جابر خانه، دې څوکۍ کې آرام کینه. ښه جابره، اول به ستا نه واورم چې څه وایې.
سرنوال صاحب زه.
ښه جابره، تو خو مسؤلینو له مخدره موادو سره لاس په لاس ونیولې، په داسې حال کې چې پر معتادینو دې پوډر خرڅول.
هو خو صاحب، زما ګناه نه ده.
ښه، پوډر خرڅوې پکې شریک یې او ګناه دې نه ده؟
نه صاحب، هغه دروغ وایي.
جابره، درته مې وویل چې ته بالفعل نیول شوی.
صاحب وایم، هغه هر څه زما نه دي، زه یې په زور لیږلی وم، زما له قاچاقو سره هېڅ کار نشته.
جابره، په دې خبرو وخت مه ضایع کوه، ته هم له دوی سره برخه لرې که څنګه؟
نه صاحب، دروغ دي، زه او اسلم دواړه له مجبورۍ نه ورسره ولاړو، مونږ ته اختارونه راکول.
او لکه تا چې پر اسلم ډزې وکړې که څنګه؟
صاحب، هغه هم زما کار نه و، د مشر رئیس امر و، ویله چې مونږ رسوا نه کړي. صاحب، زه یې په اختارونه له ځان سره ساتلی وم.
ښه نو، هر څه چې و ستاسې دوسیې به ډېر زر لومړۍ محکمې ته ولیږل شي، پرېکړه به هلته کیږي.
اوش، د زړه غوښې مې اوبه شوې. دا د عبدالله د پښې درد ولې نه ښه کیږي؟
دوا دې په خپل وخت وخوري، زر ښه کیږي. اوس وزه دا کوي.
دوا مې ورکړه، ویده شو. د شپې ډېر نارامه و، هېڅ نه و ویده شوی.
د مات هډوکې درد خو ما لیدلی، بدره کم درد لري. نفسې مات شو.
زه خیر، زه یې شیشې ټولومه. د محب پیاله هم وه، دا یې څومره خوښه وه، څه به وایي؟
ته دا لکړه، ته ورې دا لکړه مې څه شوه. ښه، دغه دې پیدا شوه. ځوانۍ څنګه لاړې؟ دا یو دروازې ته تګ هم را باندې غضب شو.
ا
السلام علیکم غوث الدین خانه.
وعلیکم سلام ملک صاحب. ته و زموږ د غریبانو کور. راځه راځه.
ته ګوره، داسې ښیې چې ما به دې هېڅکله پوښتنه نه وي کړې. څنګه ده؟ ا د زوی پښه دې څنګه ده؟
نه نه ملک صاحب، پوښتنه خو دې کړې. ښه دی، زوی مې خو دومره ښه نه دی.
تا ته څه وایې؟ یو څه بدلون خو به پکې راغلی وي.
ډېر ورسره په عذاب یو، بېګای هېڅ خوب نه دی کړی. ملک صاحب دې خواته کښېنه، دغلته دغه بالښ وي.
خیر اوسي، خدای مهربانه دی، ښه بچي له خیره. خو ډېر ژوبل شوی یم، وه له خټو ډاک قالب یې په پښو لوېدلی وه. خام وړوکی هلک دی، دې ته یې له خښتو وهلو سره څه
مجبوری ده نو ملک صاحب، زما حال خو هم ګوري کنه.
او ولا ملامت خو نه یې.
نور څه خو نشم درته کولی، دغه یوه پیاله چای درته.
نه نه، چای نه څښم، یوه بله خبره هم درته کوم، بیا درنه ځم چې له کار لرم.
امر وکړه ملک صاحب.
غوث الدینه، کور کې مې یوه خبره واورېدله، او یو څه زه هم خبر وم. دا د کلي ښوونځي کې ښوونکي په کار ده.
هو هو، خبر یم.
وایم ستا میرمنې درس ویلی، دولسم یې خلاص کړی، که ورغلې وای نو ښه به وه.
وروره، عجیبه خبرې کوي. که زه اجازه هم ورکم، د خلکو له خبرو به څنګه ځان خلاص کړم؟ ها
ښه ښه، دومره خو پوه شوم چې د خلکو د خبرو لپاره یې نه پرېږدې. غوث الدینه، ته خلکو لپاره پر خپلو بچیو دا ظلم منې چې په پټۍ کې کار کوي او له درسه پاتې وي؟
څه وکړم؟ د چا خوله خو تړل کېږي نه، ټول خلک به راباندې ملنډې وهي، ملنډې.
ګوره وروره، شله کېږم نه، خو دومره وایم چې کار نارینه او ښځه نه پېژني، او چې کله پوهېږي د خلکو خبرې بې ځایه دي، نو ولې بیا پسې ګرځي؟
ای نه پوهېږم چې د چا ومنم.
غوث الدین خان، زما انګور پوره مکتب هم نه دی لوستی. دومره خیر هم ځان او هم کلیوالو ته رسېږي چې کور کې د کلي ښځو انجونو ته درس ورکوي او خپل کم زیات فیس هم ورنه اخلي.
ښه خبر یم.
هغه ورځې جمیل یو کتاب راوړی وه، په کې لیکلي وه چې د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې ویل شوي چې کار د هر افغان حق دی، نارینه وي او که ښځې. موږ دا منو، او پر ماشومانو مو چې د کار حق نشته په هغو بیا کار کوو.
کشه ورکې شې، ستاسو لاس غوندې ونې شوما. مخکې مې ویلې پاکه سترا جا روکړه، اوس درته سال شو.
ودلامورې
وی خدایا، دا دې پلا پلار ولې حویلې ته راوتلی؟ چې دې ویل ولې حویلې ته راووتې؟
کور کې مې بېخي زړه په تنګ شو. ته یو لیمچا راوړه، دغلته دې سوري ته هوار کړه چې څو دقیقې دلته کینو. له ډېر ملاستې نه مې بېخي ځان په درد شو.
راشه دلته کښېنه، د دې چرګانو له لاسه خو ټوله ویلې ککړه شوه.
خیر ویشي.
ملک نواب خو ډېر ځان کښېناستو، څه یې ویل؟
څه یې ویلې نو؟ زه یې بېخي چورتي کړم، نه پوهېږم چې څه وکړم.
خیرات خو به وي. څه خبره ده د عبدالله پلاره؟
هغه هم خبر شوی چې د کلي ښوونځي کې یوه ښځینه معلمه په کاره ده. ویلې چې ورندیار پرېږده چې معلمه شي.
خدای دې خیر ورکړي، ملک صاحب خو ډېر ښه سړی دی.
کیشي ځای ورکې شی. ډېر یې وویل ورندیار پرېږده چې معلمه شي. ما هر څه ورته وویل چې د کلي خلک به څه وایي، وایې نه منله. عین دا چې د قانون یوه ماده یې هم راته وویلې چې ښځې د کار کولو حق لري.
زه نو څه ووایم، ته خو د چا خبره هم نه منې. زه لښتې څوک کراته راته ویلي وو، خو ما له ویرې درته ویلی ونه شو. پوهېدم چې نه مې پرېږدې.
او ښځې، ته ولې نه پوهېږې؟ د کلي خلک نه پېژنې. زه خو بېخي د دې خلکو خبرو ته چورت وړیم.
ګوره د عبدالله پلاره، خلک خو هر چا پسې خبرې کوي. کومه ورځ همدې خلکو له تانه پوښتنه کړې چې ته څه لرې، نه یې لرې، وږی یې، تږی یې، بیا معلمي خو ډېر ښه کار دی.
په دې خبرو خو زه هم ښه پوهېږم نفیسي. خو
څه بیا به وایې چې د خلکو خبرې؟ ها
همدغه خبرو ته خو زه اندېښنه کوم. خو ملک صاحب هم ښې خبرې وکړې، د هغه خبرې زما خوښې شوې. هو
ښه، نو ستا خوښه. خو زه نور نه پرېږدم چې زما زامن په پټۍ کې کار وکړي.
نو زه باید ښه سوچ وکړم ښځې، دا خو کومه وړه خبره نه ده کنه.
پښتو سپته ویل
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې دا غړی دی یو کلی زرغګونو ډرامې یو سلو شپږتل وختمه برخه واوریده. اوس مو د دې ونې بحث ته 9 بجو دوام کوي. زه یوسف زدران او تخنیکی همکار مې رامین کاکړ هر کلی کو ستړي مشه. خو غوریدونکو دی یو کلی زرغګونو د ډرامې لړۍ هر دوشنبه د ماسپخین 2:30 بجې خبريږي چې ور سره په پای کې دوه نه پښتنه هم وي. نو که تاسې اوریدلې وي دا ځل د خزو د کار په حق خبرې کوو. د کار د حق په اړه 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ تو رکسپتون کې شمیرتا ستاسي غږیز پیغامونه هم را رسیدلي. دا در تخبرو او خبرونه کې ستاسي ژوندۍ اړیکې هم مخلو. پام دې موضوع د باس لپاره ملمنه هم لرو. داونه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوي دفتر مرستیاله عفیفه معروف را بللی ده. اغلی معروف، مننه چې بلنه منلي. خبرونه د بخیر راغلی، ستړي مشي.
مننه تاسو نه هم خپل سلامونه نیکه هیله درنولې اوریدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني. قدرمن اوریدونکو، په ډرامه کې تاسو واوریدل د نفیسې کورنۍ سره لدی چې بي وزله ده، ماشومان درانه کارونه کوي، خو هغه د خپل کسب او تعلیم څخه ګټه اخستو ته لخندونه سره مخ ده. تاسو داغه او په مجموع کې د میرمنو کار ته په کوم نظر ګورئ؟ 0993 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اوریدونکو ته وایي چې د بشري حقوقو اعلامیه او د افغانستان قانون د ښځو د کار د حق په اړه څه وضاحت لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. د بشری حقونو اعلامیه په خپل موادو کې د ذکر کړی ده چې هر ښځه حق لري، یعنی همداسې چې نارینه حق لري چې کار وکړي، ښځې هم حق لري چې کار وکړي، او په هغه ساعتونو او هغه برابر مزد چې نارینه ته ورکول کېږي د کار په مقابل کې باید ښځو ته هم ورکول شي. او د افغانستان د اساسي قانون نه څلوېښتمه ماده کې ده صراحت لري چې خزه د ټول او بخي کار د ټول ادباو حق دی، او پدې کې اسم ممانعت نشته، یعنی قانوني ممانعتونه قطعا نشته په افغانستان قوانینو کې چې خزه کار ونی کی. نو د اندغه نه سلوختم ماده پر اساس یعنی د افغانستان ټول ادبا حق لري چې کار وکړي، چې په هغه کې خزینه هم راځي چې باید کار وکړي او نارینه هم باید کار وکړي. همدارنګه د خزو سره د تاوتریخوالی د قانون د مخنیوي په نونسمه په پنځمه ماده کې نونسمه فقره کې د کار او د تعلیم او د لاسرسی د صحي خدماتو د پاره ممانعت تاوتریخوالی ګڼل سوی ده، او په همدغه پنځمه ماده کې تاوتریخوالی جرم دی او هیڅوک نشي کولی چې په ښځه باندې تاوتریخوالی وکړي. نو موږ ویلی سو چې هیڅ نوی قانوني ممانعت د ښځو د کار لپاره نشته، او ټول خویندې کولی سي چې کار وکړي، د خپل ګټو نه برخمن سي او شتمنۍ ولري.
تاسو کافي وضاحت ورکړو چې قانوني ممانعت نشته او کچېرې کېږي هغه تاوتریخوالی ګڼل کېږي، اما کاملي لیدو ته شو دلته وګورو ډیر زیات ستونزې دي، هغه علت په څه شي کې دی؟ فکر کوي کلتوري ستونزې دي، کنه خلک د قانون سره آشنا نه دي. مشکل تاسو په دې برخه کې زیات کار کوي، اتمن چېډنې لري، ستونزې په څه کې ده؟
بله، مشکلات موجود دي د ښځو د کار په وړاندې، چې تاسو خبره ده هغه حاکم سنتونه دي چې په خلکو باندې حاکم دي، او د ښځو سواد نه درلودل دي چې ډېرې ښځې سواد نه لري، یعنی لږ ښځې سواد لري، خو بیا هم بې سواد ښځې هم کار کولی شي لکه بې سواد نارینه چې کار کولی شي. او د په کورنۍ کې تسلط د نارینه پر ښځو باندې چې نارینه نه غواړي چې ښځه کار وکړي او ښځه لاسته راوړنه ولري او د ځانه پیسې ولري یا خپل وخت د کار لپاره تیر کړي. ناامني هم یو د هغه عواملو څخه دی چې ښځې نه پرېږدي چې په اوسه ډول د خپل کوره ووزي او یو ځای پورې لاړ شي او کار وکړي. کنه کار کول په افغانستان کې په اسلام کې حتی اس منات نه لري، لکه چې موږ تاسو همیشه اوریدلې دي چې حضرت بیبي خدیجه کله چې حضرت محمد رسول الله سره ازدواج کوله، هغه یو تاجر خزوه او د ځان یې سرمایه درلودله، د ځان یې شتمنۍ درلودله، اتمی تجارت داسې په چوپه خوله نه کېږي، خامخا روابط یې درلودله.
ډیر زیاته مهرباني ستاسو نظر مونږ خبر کو، اتمن اوریدونکو هم خپل نظرونه لري. دا غوی پلوریزو لمړی اوریدونکو زمونږ سره مشنه اوریدونکو دی نبی الله. نبی الله ډیر بخیر راغلی، ستړی مشه د نن موضوع په اړه ستاسو نظر اخلو که پښتنه لري هغه هم.
السلام علیکم، زبران سلامونه تاسو ته محترم من مینه ویلا د زابل نه د ارغنداب د سره د شيګل کې یو څو مینه ویلا د خبره غوښنه د سره پاري کوم زبران ته د نور تاسو وګورو اوس او سره شرایط کې نو تاسو څنګه میرمن د ډاکټر میرمن د ټولنې یو پیاوړې خبره چې بلل هغه په سارا او چې هغه د ډاکټرانو هم تاسو ته نه چې خپل کار ټول هم نه کوي په خپله د مصره انجام کې خو په کې بیا هم چې ټول لا تر څه خپل کار په مخ وایي نو تاسو نه میرمن نه هم دا پوښتنه کیږي چې هغه د افغانستان کوم ولایت خپل حق خدمت ورکړ چې د خپل کارونو ته ورته اجازه ورکړ چې هغه کوم پرمختللي ولایتونه دي او او پاتې
پوښتنه هم واخیسته او نظر هم خیر اوسي. یو بل اوریدونکی هم اخلو په همدې موضوع د دوی نظر اخلو. مهرباني تاسو خپل نظر ووایئ هر څه چې لرئ. بلې دا اوریدونکي خبرې نه کوي. دلته په سټوډیو کې را سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ساوی دفتر مرسیال ایفه معروف دی، دا به نظر وای. او که تاسو نظر وای 0992 203 540 او 0200 825 255 شمیرو ته اړیکه ونیسي، او که غږ سفتوي راته 0200 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمیرې ته چې زنګ ووهئ غږ سفتولی شي راته. بل اوریدونکي لرو، مهرباني. بلې که خبرې وکړي ستاسو اړیکه وصل ده. بلې خبرې کوي. ښه، دا اوریدونکي هم خبرې نه کوي. خیر، وروسته بیا د دوی
په. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني ورور، خبرې وکړي.
شمسلان ازانی هم د زبل ولایت تاسو سره په تماس یم. الله
ډیر په خیر راغلی مهرباني.
خبره دا ده ورور جانه، کوم څه فکر وکړو، هغه د عائشه رضی الله تعالی عنها کوم زمانه شو ده، هغه د صحابه کرام زمانه او په هغه وخت کې پیتنی نه وي، په هغه وخت کې فساد نه و. لیکن موږ تاسو نو ورځ د پیتنی او بازار د فساد ته برانو په شکل باندې وري، نو ورځ خو به داسې د پراخ اجازه دغه پراخ اجازه شریعت او زنان ته چې به یو بل ولایت کې په خپل سر باندې تجارتونه وکړي، هلته واوسېږي. نو د حقوق چې دي الله تعالی او د الله رسول کړی دي، دراغه په ځای بل هیڅوک عادل نه شي جوړېدلی. نو نعوذ بالله چې څوک تاسو وایي چې الله رسول په دې باندې ظلم کوي، د دې په کورو کې ناستې وي، څنګه دي څنګه دي. نو دغه د شریعت د نگاه څخه خو بالکل اجازه څو داسې بشري حقوق دي. نن ورځ راغلو موږ تاسو وینو چې نړۍ په یو کربل مخ کله سره دا کوي، خو صحیح خبره ده کنه
ډیر زیاته مهرباني ستاسو نظر. او لزابل نه شمس الله او یو مهم موضوع ته اشاره وکړه، اتمن په دې همدې موضوع باندې یو علما نظر به هم پر اتلونکو خبرونه کولرو چې په کومو برخو کې د دوی ونډه د دوی کار مهم دی او غزمن تمامیږي. معروف صاحب تاسو ته راځو بیرته. کوم ولایتونه دي نبی الله پوښتنه وکړه چې هلته نسبتا وضعیت تاسو ښه ارزیابي کوئ او چیرته ستونزې ډیرې دي؟
اصلا په ټولو ولایتو کې موږ وایو چې ښځې کار نه کوي، په ټولو ولایتو کې کار کوي، په د ورزګار نه نیولې تر پکتیا پورې، تر بامیان پورې، تر یعنی غور بادغیس. خو ښځې ډیری په مراکز د ولایتونو کې کار کوي، یعنی هغه د ولایت مرکز چې وي هلته کار کوي. او بیا هم که ورشو چې ښځې په د نورو ولسوالیو کې چې امنیت نه لري بیکار ناستې دي، نه دي بیکار ناستې دي، دوی د سهاره چې پورته کېږي تر ماښام کار کوي، خپل کورنۍ کې کار کوي، په پټیو کې کار کوي، د زراعت په برخه کې کار کوي، ماشومان ساتي، پخلی کوي، هر څه کوي. خو په دې توپیر چې په د دې د کارون د پاره څوک اجوره نه ورکوي، مس نه ورکوي، او د نارینه په ان چې دوی کار نه کوي په داسې حال کې چې دوی ډېر کار کوي یعنی اوبه راوړي په ډېری ولایاتو کې اوبه خېجوي د غره سر ته لوړ ځایونو ته او چون مس نه اخلي خلکو په ان چې دوی کار نه کوي خو بیا هم موږ وایو چې په هغه ولایاتو کې چې ښځې باید کار وکړي د فساد وجود پرختیا هم د خپل بل ورور خبره په شمس الله خبره باندې چې فساد وجود لري او تنا اوس نه هر زمان کې وجود درلودل سوچ انسانان یو مجموعه یا ټولنه ایجاد کړي دي په هغه ټولنه کې هم بد خلک موجود و د اول سره او هم ښه خلک دا ښځې پورې اړه لري دا دولت پورې اړه لري دا مشران پورې اړه لري چې څنګه هغه خپل کاري محیط سالم کی هغه خپل ایجاب عزت او حیثیت او فت د کار په محیط کې باید وساتي کومه خپل لور یا خپل خور یا خپل ماینه ته اجازه ورکړي چې د باندې ووځي کار وکړي حتمی خامخا هغه لازم معلومات هغه شرعي اندریزونه هغه ته واضح کوي او ورته وایي او د کار محیط ورته معرفي کوي چې په کار کې باید چې دغه سه لار سه خپل مسؤلیتونه څنګه تر سره کړي او خپل په وخت باندې ورشي خپل په وخت باندې بیرته راشي او داسې لباس ونه غوندي چې دغه په اغوستل باندې نور خلک درته وګوري
مننه معروف خبرې بیا هم په پاتې دی کوي 0 او 0 شپږ نوي 0 او 0 شپږ شمیره ته ځینې اوردونکو غږیز پیغامونه پریخي دي ما څو پکې راخسته دي دا اوردونکو تخبرو
زه عبد الله خوګړی د آزادې رادیو ډرامې څنګه ته پیغام پریږدم هغه سره چې خزه یې باسي واده دا خاوندې معلومې ته نه پریږدي خپل هم کار نشي کولای هغه په وړو ماشومانو کار کوي په یوازې دی که خزه یې معلومې شي بیا ماته کور کولای په غور را کوي نو بلکې د همدغه کور کلی په دانشمند علما خلک دغه معلومې خاوند ته کور ته ورشي او هغه سړی د خپل خزي د معلمې د وظیفې په ګټه او تاوان په معقولو دلایلو پوه کړي او مازی ورخلاص کړي چې د دې په دې کې د پیغور څه شی دی چې ته په خپل کور کې بسیا شي او استاد د خزي د معلمې څخه د کور کلی ټول خلک ګټه واخلي.
السلام علیکم. فضل الرحمن د زابل ولایت دا پیغام د ازادۍ د دې څخه ځدم خاصه د رسناکه د رمز مزبره خاصه ده مزغوار سي په دې د رمز کې د نړۍ د سيد رور ته ځای ورکړي مننه په خدای سپارم.
د جزیرې ول سوال د شتي بازار نه رئیس دکاندار خبرې کوم. السلام دروند کور نه مشمونونه دا کور نه ده خپل مور پر د کوشش کی زول تنگ ساتیر کی خو چې خپل مشمون دروند کور ته ویني کی او کچا سبیا مشمون مزدورون نی ابو دروند کوشش کی چې هغه مشمون دروند کور نه ونی کی.
خا مېرمنی دا اوردونکو نظر نو بیا هم کولای شي 0 او 0 شپږ نوي 0 او 0 شپږ شمیرې ته راته پریږدي مونږ پر اتلونکو خبرونو کې ورڅخه استفاده کوو. معروف صاحب تاسو مو اوریدل ډیر کله بیا د دې کار هغه مشکل ماشومان خوږي چې ماشومان مجبوریږي چې هغه کار وکړي د دې پاړه باندې تاسو اندیښنې څومره دي؟
دا یو واضح خبره ده او ډیره مهمه خبره ده چې باید موږ ټول وطنوال په دې باندې وپیږي کله چې په مملکت کې جنگ روان وي ته دیر کالونه او وخت د وس ډیر کالونه کیږي چې وسم په افغانستان کې نه منیدي کناری تلفات ورکوي او کورنې به سرپرست کیږي کسه هم د اسلام د نظر نفقه د نارینه په دوش باندې د کناری نه ژوندې وي هغه خپل کورنې ته نفقه ورکوي بیا د خزو کارته ډیر زیات ضرورت نه پیدا کیږي خو د سې مملکت کې هیواد کې چې هلته جګړه روان وي او هر ورځ نارینه په شهادت رسیږي او سرپرستی د کور د دوی خوشی کیږي هغه وړه الکان ته لګ د 12 کال لګ د 11 کال اته د 10 کال ته دینه هم ته کم مشمن ته پات کیږي نو چون دغه بد حرف په کلی کې یا په ټولنه کې حاکم دی چې خزه باید کار ونی کی نو خزه فکر کوي چې اوس خو مینه هم نه لرم که زه به زم د کور د کار په خاطر ما ته به خلک سو وي خدا د مونږ او تاسو هغه خلک چې په خپل جهالت کې دي ناپوهي کې دي او درک او احساس نه لري چې دغه کورنۍ کې د خزه کار ونی کی نو څوک ورته کار وکړي دغه درون بار درون پیټه د ماشومان پر اوګل ویږي او دغه ماشومان دي چې شاقه کارونه کې یا ډیر زورور کارونه ته مخه کوي اته خارونه تر ازي دوی پوتاقو کې وسیږي دوی د سل رقم سوء استفاده سره یعنی د دوی نه بد استفاده کیږي مشمن باندې خود دوی کار کوي تاسو وګورئ چې هغه مثبت کارونه ته د مونږ خلک مخه نه کوي او نه وایي چې دا ښه کار دی خو هغه منفي کارونه ته هغه ته ښه وایي یعنی که یو ښځه ووځي یو مېرمنه د 1.5 کال 1.5 کال عمر وي یا د 15 ویشتو اقل هغه دونه فکر لري چې ځان ساتلی سي او دونه نه قرباني کیږي چې یو 12 کلن 11 کلن ماشوم د کوره ووځي هغه ډېر قرباني کیږي.
مننه تاسو زاتور یو وروستۍ پوښتنه د خبرونې وخت پای ته رسي. تاسو نظر ته په کتو په کوم برخو کې به ډېر ضرورت چې دوی کار وکړي فرزن د پونی په برخه کې تی برخه کوم برخه تاسو مهمه ګڼئ ورته
په اول سر کې باید یو وایم چې خزه د دولت هغه لوړ پوسټونه کې باید د تصمیم گیری په هغه کارونه چې هیواد ورته ضرورت لري د تصمیم گیری په وخت کې باید دوی حاضر وي او په دغه ساته کې باید خزه حضور ولري. بیا نور کارونه لکه بسواد خزه په دفتر کې کار کولای شي درس ورکولای شي پونتون کې